دا مشال راډیو دا ستړي مشي واخ دا ما خام 15 بجې دي دا نن ورځې اخري خبري غړي کې زه ګل ایاز او مليحا امیر زاده درته هر کلی وای په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له مليحا امیر زاده نه اورو
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی د پاکستان په سېنات کې ځینې اپوزیشن ګوندونو ویلي د غوښ په صورت کې به د منتخب حکومت ملاتړ کوي د خیبر پختونخوا گورنر وایي د قبایلی سیمو د ټولو بیکوره شو کسانو واپسی به دراتلونکي کال تر نیمای پورې سرته ورسیږي او ریپورټونه وایي زیات امکان دی چې د جهادي جون په نوم برتانوي وسوال په یو ډرون برید کې وژل شوی دی تفصیل دا پاکستان پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي د غواخونو په صورت کې به د منتخب جمهوریت حکومت ملاتړ کوي تیر مازیګر د سېنات ګوند ته د وینا په وخت پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز احسن ویل د حکومت له کارکردګۍ نه هیله دي خو اپوزیشن ورسره ولاړ دی دوی ویل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی د دوه ورځو راهیسې د پاکستان پوځ امریکو دفتر د ورستي بیان پر ضد خبرګون ښودلې دي خو واکمن مسلم لیگ نون ګوند جرأت نه لري چې سپینه خبره وکړي د مسلم لیگ نون سېنټر نهال هاشمي ګوند ته ویل ټول ادارې دې له آئین سره سم کار وکړي د البته د پوز نوم وانه خستو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عثمان کاکړ تور پورې کړ چې د پاکستان رسنې د ناجمهوري طاقتونو مرسته کوي هونه ته په وینا کې د پاکستان تحریک انصاف وړي نومان وزیر د پوز امریکو دفتر د نهي د ورځې بیان دا تړو کړ په هغه بیان کې د حکومتداري ښه کول او د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د اقداماتو ویل شوی وو د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای د قبایلی سیمو په اړه د تر تړلو دروازو شاته فیصلې نه کیږي بلکې لولس د پښتنه وشي تیر مازیګر په پیښور کې د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه لمشانو سره تر جرګه ورسته نوموړي مشال ریډیو ته ویل په دې موضوع د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي نوموړي دا سرګندونه په داسې محل کړی چې څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم یو کمیټه جوړه کړه چې د قبایلی سیمو راتلونکي په اړه خبرې سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی ویلی چې د قبایلی سیمو د ټولو بیکوره شو کسانو واپسی به د راتلونکي کال تر نیمای پورې سرته ورسیږي نن د پیښور گورنر هاوس لخوا په جاری شوی خبر پاڼه کې د نوموړي دخلې ویل شوی دی چې په قبایلی سیمو کې د امنیتي اهلکارو د قبایلی ولس په قربانو له زیاترو سیمو وسلوال ختم کړل شوی دی او امن پر ځای شوی دی د نوموړي په خبره په بیکوره شو کې اول کسان خپل کورونو ته ستانه شوی دی او باقی پاتې به د راتلونکي کال تر نیمای کورونو ته ولېږل شي د بلوچستان د تعلیم د سانګې چارواکي وای د سلګونو هغه سکولونو او خونکو پر ضد بکار وکړي چې اوازې په کاغذونو کې دی او یا استادان په کورونو ناستن خاخلی د بلوچستان د تعلیم د سانګې وزیر سردار رضا بډیچی د جمعې په ورځ د مشال ریډیو سره خبرو کې ویل په دې لړ کې براتلون کې میاش دقیق معلومات له رسنو او اولس سره شریک کړي
دا تقریبا د ګرد سکولانو د بلوچستان مشکوکي ډیټا اخیستی ده کومې کمرې پکښې کېدي مسوخ حاصل کېدي څنګه دوی ټیچران څنګه پکښې کېدي د دې باقاعده موږ کوډینګ کړی دي میټینګ د ګو سکولانو یو تصور شته ټیچران یې هم ګوښ دي
په کوټه کې د بلوچستان د تعلیم د سانګې چارواکي او لوړپوړي حکومتي افسران دا کوي په دغه صوبه کې په سلګونو داسې سکولونه دي چې اوازې په کاغذونو کې موجود دي او په رښتیا هیڅ هم نشته په خیبر پختونخوا کې ټیکاداران وایي چې صوبایي حکومت د مشاورانو او د رشوت خاتمه په نوم د نوو پالیسو لاري دوی بې ځای تنګوي چې لامل د ودانې په سند بد اغیز کړی دی دا سرګندونه د جمعې پر ورځ خیبر پختونخوا د ټیکادارانو تنظیم په پیښور کې خبري کانفرنس کې کړی دی د ټیکادارانو د تنظیم یو مشر انجینیر ارباب محمد واصف خان نن مشال ریډیو ته ویل
زمستونزه دا وخت له پاکستانی پوز او استابلیشمنت سره دا چې نه یوازې
کنسٹرکشن انڈسٹری کی کرپشن ختم ہوئی کرپشن مونگ نہ کہو کرپشن مونگ مانی پولیٹیکل اور گورنمنٹ آفیشلز کئی لگیا دی دے آر بلیک میلنگ اس مونگ بس کہو ٹولے پروجیکٹس تے کنسلٹنٹ دا وجہ نہ ڈیلے شوی
بخنه غواړو د یو تکنیکی سنز له وجې تاسو اول یو بلغه غواړو بل خو صوبایي حکومت وایي چې د ودانې په صحت کې سند کې نوی پالیسی د خ بدلون په نیت راوستي ده خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه بی بی سی د لوړپوړي برتانوي پوځي افسر لخلي وای زیات امکان دي چې د جهادي جوان په نوم یو برتانوي وسلوال د شان پر رقه سیمه کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. په یاد سیمه کې اسلامي دولت وسلوال پیاوړي دي. په عین حال کې د امریکایي میډیا رپورټونه د یو ناسرګند امریکایي چارواکي د خلي وای چې وای برید په نخ لګیدل او دا چې دغه وسلوال لمینځه یوړل شو. د امریکا دفاع وزارت د نومبر په 12مه تصدیق کړی چې یو ګاډی یې په دې ګمان په نخ کړ چې په باور یې دغه نکاپوش وسلوال پکې موجود وو. جهادي جوان براندې سو وارد اسلامی دولت وسلوالو په یو شمیر ویډیوګانو کې د غربي برمتشو کسانو په سرونو پرې کولو خودل شوی. د دغه برتانوي وسلوال اصلي نوم محمد ام اموازی دی. یو پخوانی برمتشوي کس دغه وسلوال یو خونخوار نفسیاتي مریض بللې دی. په عراق کې کورد پېشمرګ ځواکونه د امریکا په مرسته د هیواد په شمالي برخه کې د سینجار خار مرکز طرف ته پیشقدمي کړې. هلته یې د کردانو بیرغ پورته کړی او دغه ستراتیژیک خار له اسلامي دولت وسلوالو نه په واپس نیولو یې د خوشحالۍ ډزې کړي دي. دغه ځواکونو د خار د نیولو لپاره درې اړخیز عملیات پیل کړي وو. د نومبر په 13مه نیټه کورد ځواکونو په امریکایي مرسته هوایي بریدونه وکړ چې له کم مزاحمت سره مخامخ شو. له دې معلومیږي چې اسلامي دولت وسلوال دمخ کې نه له خاره وتلی وو. د لغې یو ورځ وروسته ده چې په عملیاتو کې د مشرق او غرب خوا ته تلونکې لویه لاره بنده کړل شوې وه. اسلامي دولت وسلوالو تیر کال په اګست میاشت کې سینجار خار قبضه کړی او په زرګونو عراقي یزیدیان یې ووژل. په زرګونو کسان خوا او شا غریزو سیمو ته په تېښتې هم مجبوره کړل شوي وو. او د بغداد په جنوب غربي سیمه کې یو ځانمرګ برید کوونکی د یو حکومت پلو سرتیری په جنازه کې په یو حمله کې لږ تر لږه 13 کسان وژلي دي او یو څلوېښت نور یې ژوبل کړي دي. رپورټونه وایي ځانمرګ برید کوونکی نن له بارودو ډک یوې پټې سره د یو شیا سرتیری په جنازه کې ځانوال وزولو. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. خو د اسلامي دولت وسلوال چې د عراق په شمال کې زیاتې سیمې په قبضه کې دي اکثره په بغداد کې چاودنې کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرنسو بای او د موسم حال له سیرت زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 80 پیسې غستل کیږي او په 106 روپۍ 15 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 106 روپۍ 40 پیسې او په 106 روپۍ 90 پیسې. یو یورو په 104 روپۍ او په 104 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 35 روپۍ 80 پیسې او 35 روپۍ 95 پیسې. د سعودي عرب ریال 35 روپۍ او 35 روپۍ 40 پیسې. یو افغانی په یو روپۍ 80 پیسې او په یو روپۍ 20 پیسې. او 201 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 204 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 25، بنو کې 12 او درویش، او کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 18 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه د مشال لاډیو نو اوریدل چې ملیحا میرزاده وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال لاډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د منتخب جمهوریت حکومت د ملاتړ خبره کړې. آیا د فوج لخوا د خې واکمنې خبره سمه ده؟
اصولی طور باندې دا صحیح نه ده چې یو ځان له اداره خي یا د حکومت چې کوم پالیسي دی هغه سره څه لګونه کې اختلاف لري.
د خیبر پختونخوا گورنر ویلی دی چې د راتلونکي کال تر نمای ټول بې کورکل شوی قبایل به ستانه کړي، خو به کورکل شوی خلک له حکومت غوښتنه لري
چې زمونږه دا کورونه جوړ شي او زمونږه واپسی مکمل شي، زمونږ روډونه، زمونږ اوبه، زمونږ سکولونه، زمونږ هسپتالونه، هر څه ګرم په ګرم.
د مذهبي ګوندونو مشران وایي چې سپریم کورټ دی د وزیر اعظم د لیبرل یا آزاد خیال ملک د بیان نوټس واخلي.
دا خو غداری د پاکستان کې نظریه لاره د بیا خو پنې وړي بشي. زمونږ اتحاد او وفاق قیام د پر بنیادی زنجیر زړه اسلام دی.
د خبرې جنسي په واړی سیمه کې وکاله روسو د کرکټ تورنمنت شبي لوغړ تری څومره خوشاله ښکاری.
مونږ د خوشحالۍ حد نشته، ډېر زیات خوشحالي ځکه چې مو باندې ډېره سختي تیره شوه، د گیم په لحاظ، د تعلیم په لحاظ.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځی اخیری خبری غړی ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو ویلي چې د منتخب جمهوریت حکومت ملاتړ کوي. تیر مازیګر د سینټ غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند یو مشر او اپوزیشن لیډر اعتزاز حسن ویل د حکومت له کارکردګۍ ناهیلی دي، خو د هر ګواښ په صورت کې به ورسره ولاړ وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عثمان کاکړ تور پورې کړ چې د پاکستان رسنۍ د ناجمهوري طاقتونو مرسته کوي. غونډې ته په وینا کې د پاکستان تحریک انصاف غړي نومان وزیر د فوج عام اړیکو دفتر ISPR د هغه بیان ملاتړ وکړ چې پکې ویل شوي حکومت دې حکومتداري ښه کړي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه دې اقدامات وکړي. تفصیل سراج جهیر راکوي.
د پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر اعتزاز حسن اویل کا سہم حکومت ناخل دے خو ریاستی اداروں تا دا حق نلے تر لا سچی د منتخب حکومت په حق لدا سی بیان جاری کړی. د نموڑی پوینا کا سہم دے لا حکومت د کارکردگی مایوس دے خو بیا به هم دی لا حکومت سرا ولاړوی. اعتزاز حسن زیات کړ چې د ګوري تر اوسه یوازې د پښتونخوا ملي عوامي پارٹی ګون مشر محمود خان اچکزی ل دوه ورځې راسې لګیا دے د پوز د بیان پر ضد आवाज پورته کوي، خو په مسلم لیگ نون کی دمر جرت نشته چی یو خبر وکړي. د پاکستان پیپلز پارٹی یو بل سینیٹر فرحت الله بابر هم خپل بیان کی اوی چې دور زیوړان دي د پوز د مشرانو او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د اعلی پای یو غونډه شوې و، نو په هغه کې ولی پوز له حکومت سره دا خبره نه پورته کوله. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیٹر عثمان کاکړ په دې موخه په پاکستانی رسنو تور ولګو او وی ویل چې پاکستانی رسنی د غیر جمهوریت قوتونو مرسته کوي. د زیات کړه چې د دې جمهوریت لپاره کام ډیری غټی قربانی ورکړي، باید چې حکومت د پارلیمان او د جمهوریت په معاملہ باندې غلې پاتې نشي. غونډې ته د حکومتي ګوند سینیټر نیحال هاشمی خپل بیان کې په دې معاملہ خبرې وکړي، خو د پوز نوم یې وانه غست او وی ویل چې دوی ټولو ادارو ته پیغام لیږلی چې خپل حدودو کې د نن کار کوي. په دې موخه د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر نومان وزیر په اشاره کې د پوز د بیان تایید وکړو او وی ویل چې حکومت د معاشي پرمختګ او د فاټا په باب لک چې کومې وادي کړي وي هغه نه دی پورا کړی. د ذکر ده د تیر چهارشنبې په ورځ د پوز د مشر جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه شوې وه چې پکې یې حکومت ته ویلي وو د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان د نور موثره او کامیاب جوړولو لپاره باید چې حکومت سنجیده او کوټلي ګامونه پورته کړي او په فاټا کې اصلاحات وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. له تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان په رسنیو کې د ملکي حکومت او فوج ترمنځ پر یو شمیر چارو د اختلافاتو خبرونه خپریږي. د پاکستان له عین سره سم فوج د حکومت تر لاس لاندې اداره ده، خو په عملي ډول فوج د هیواد د واک یا طاقت تر ټولو لویه سرچینه ګڼل کیږي چې د یو شمیر تګلارو پر جوړولو سرګنده اغیز لري. په دې رسو کې لیدل شوی چې فوج ځینې داسې کارونه وکړل چې د کولو قانوني واکې له منتخب حکومت سره وو. احمد شاه اعظمی په پاکستان کې د فوج حکومت د اختیاراتو او د دواړو ادارو ترمنځ د اړیکو په اړه دا راپور جوړ کړی دی.
وروسته له هغه چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف وویل چې په هیواد کې د ترهګرۍ د لمنځه وړلو او د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې د بریالیتوب لپاره ضروری ده چې حکومت انتظامی چارې شي کړي، یو شمیر سیاسي کړیو د نوموړي دا بیان له آئین سره په ټکر کې وباله. د دوی په وینا د حکومت تر لاس لاندې یوه اداره نسی کولی چې پر حکومت نیوکې وکړي او هغه ته د ښې حکومتداري ژغ وکړي، بلکې دا د حکومت کار دی چې ادارو ته د ګړندي او مؤثره کار کولو امر وکړي. په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پوز د خپل نوم شکو لپاره دا ډول بیانونه ورکوي.
امیج کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ عوام کو یہی لگے کہ
پوز خپل نوم تر حقیقت زیات ښکولو هڅه کوي چې دا ډول لسته څرګنده کړي چې پوز تر ټولو زیات اغیزناک اداره ده. که څه هم په حکومت کې ستونزې شته، خو دا خبره صحیح نه ده چې ټول ښه کارونه د پوز په خپل پله کې واچوي او خراب کارونه د سیاسي ګوندونو په پله کې. دا یوازې د پوز لخوا د خپل سیاسي قد جګولو یو هڅه ده.
د پاکستان د پوز پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان بیا وایي چې حکومت په ځینو څانګو کې شکارونه نه دي کړي، خو نوموړی د پاکستانی پوز او حکومت په اړه وایي چې په عمومي توګه ټول ادارې د حکومت تر لاس لاندې وي، خو په دې هیواد کې په عملي ډول بل څه کیږي.
اصولی طور باندې دا صحیح نه ده چې یو ځان له اداره خي یا د حکومت چې کوم پالیسي دی هغه سره څه لګونه کې اختلاف لري، وہ پس منظر دے کہ پاکستان کی فوج حکومت بانے ہم قابض پاتے شوے دے اور اگے پوجہ بانے لوگوں کے زان یودا سے طاقت گنی کہ اگر پاکستان سیاسی چاروں کے آواز لڑی اور مداخلت لڑی بلدار چکم دا سیاسی حکومت تے ندی کے آغا کیپیسٹی نشتا آغا قابلیت پکے نشتا دے چھے دا مسلو یو حل رو باسی
پا پاکستان کی یوش میر شنون کی پرپوز ہم نیوک کویا وائی چھے دا دوی کارکردگی ہم شند ڈاکٹر عائشہ صدیقہ وائی پشمالی وزیرستان کی دا زربیاز با عملیات پیلولو اجدا مدا ورستا پا بڑبیر کی برید دا دوی پر کارکردگی پشتن رپورت کوی
ابھی تک تو ہمیں یہی بتایا جا رہا تھا پتا چل رہا تھا کہ سب کچھ جو کر رہی ہے وہ تو فوج کر رہی ہے
دروسا خمونگ تا دا ویل کے دل چار سدا پوز لخوا پر مخوڑل کی گی ہر خکار پوز کبھی او ہر زائے راہیل شریفہ دا منن ٹکی تر سرگو کی گی نوکو چر پوز دمرا کنٹرول لری بیا خود تر گرے پر زد دا قومی ایکشن پلان دا ناکام مسئولیت ہم دا پوز دے دا لشکر طیبہ پشان یو شمیر داسې غیر قانونی گرزول شوی ڈلشتا چې دا پوز سٹریٹیجیکی ملگری دی او پر اغوی دا لاس پورته کولو اجازه نشتا نو په داسې حالاتو کې ټول مسئولیت دا سیاستدانانو پر اوګو اچول سم خبره نه ده
سیاستدانو کې صحیح
په پاکستان کې یو شمیر شنون کې په دې اندي چې دا لومړی ځل نه دی چې پوز په ډاګه پر ولسی حکومت نیوکه کړي او ځان یې تر هغه ښه وړاندې کړي دي بلکې تر دې وړاندې هم پوز وخت په وخت په ولس کې ځان د خپلواکې ادارې په توګه د ښه معرفي کولو هڅه کړې دي
احمد شاه زمیو چې د پاکستان په پاکستان کې د ولسی حکومت او د فوج ترمنځ په اړیکو یې تاسو ته رپورټ وړاندې کاوه
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
مشر اړو ته تاسو غوږی درنو اردن کو د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای د قبایلی سیمو یوی الوی جرګی ویلی چې د هغه سیمو آئینی او قانونی حیثیت بدلولو په اړه د پریکړې تر تړلو دروازو شاته نکېږي نو موږ تیر مازګر په پیښور کې د قبایلی سیمو په اړه تر یوی جرګی رستو مشال رړی تو ویل چې د بعد پاکستان له وزیر اعظم سره خبرې کوي چې د قبایلی سیمو راتلونکي په اړه د هغه سیمو له ول سره مشوره وکړي نور تفصیل دا غلام غوس پر رپورٹ کې ورو
د قبایلی جرګې د دې پریکړې په اړه مولانا فضیل الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې هغه به د قبایلو د مستقبل آئینی حیثیت په اړه د قبایلی جرګې وړاندیزونه وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کوي
ولې څه خلک راووتل او داسې صورتحال جوړی چې په ډرنګ رومونو کې فیصله کیږي او په قبایلو مستقبل باندې مسلط کیږي دا رجحان دے جرگے فوق نہ کر ماں تے دغه وی چتا سلاش ہے وزیر اعظم سره بده خبر او کہ اپ خپل بده ونه رول ادا کی صبح تر اعظم کے مستقل صبح جوړ کے زور سٹیٹس برقرار ساتھ جی ہر ایک اصلاحات کے سیاست دا ټول تجاویز دی وزیر اعظم سره ته خپل نگرانی کے لیے اتفاق رائے کوشش ہو کہ جو پارلیمنٹ کے یو متفقہ شرح ہے اور مو یو قوم سره چھا یو جو پاکستان دے پر قربانیاں دی افغانستان سره وابستہ علاقہ اور اگر باوجود دی پاکستان سره وفاداریاں نے دنیا تک
مولانا فضل الرحمن مشال ریڈیو سره په خبرو اترو کې دا هم ویل چې قبایل به هله د امن راوستلو داوی رښتینی وګڼي چې ټول بے کوره شوی قبایل خپل سیمو ته واپس شي
دا جرګه چې 2012 نه کار کوي او په دې کې تمام قبایل شریک دي قومی جماعتونو مذهبی جماعتونو قوم پرستانو لیفٹسٹ رائٹسٹ سینٹرسٹ تمام دا ضرور غواړي چې په قبایلو کې امن راوړي امن دان چې تو وایي چې علاقې کلیئر شي نه امن وکړو الوی خلق هم خپل کورونه دراشي او کورونه کې پزایشي
د حکومتداري د خکولو په لړ کې د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR د بیان رستو په پاکستان کې د راپریدلي تودو بحثونو په لړ کې مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته وایي
پوز ته یو ټاسک حواله شوی ده یو ذمہ واري سپارل شوی ده چې تاسو به امن راو دهشتګردي به ختمه. لہذا کچیر د هغوی په ذهن کې دا خبره راځي چې دا د کمزوریانې دا د قیام امن په لارې کې رکاوټ دي، د اپریشنونو په لارې کې رکاوټ دي، دهشتګردۍ د پیدا کولو سبب ګرځي او هغې نشاندهي یې کړې ده او حکومت یې په هغې خبر کړی ده. نو دا خو په حکومت کې همیشه د پاس د مشاورت نظام روان دی. نو دا خو نه ده چې صرف په پریس کې دا خبره کړې ده، ما خبر چې هغوی میټنګ هم ورسره کړی ده، سره دا ټوله خبره په خپل مشاورت کې سره راوستې دا خبره. نو هغه خبره چې مونږ وایو چې د ادارو ترمنځ د مشاورت نه سره تعبیر کړي مونږ هغه ولې صادم یا په دغه رنګ باندې جوړ.
د مولانا پذیر رحمان په مشرۍ د قبایلي مشرانو دا جرګه په داسې حال کې ترسره شوه چې د قبایلي سیمو د مستقبل د عیني حیثیت په اړه مرکزی حکومت یو کمیټه هم جوړه کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسې غوږ درنو ودونکو، د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویلي دي چې د قبایلي سیمو ټول بے کورکل شوی کډوال واپسی به د راتلونکي کال تر نمای پورې سرته ورسیږي او دا هر سبا په با عزت توګه وشي. بلخوا بے کورکل شوی خلک له حکومت غوښتنه کوي چې په کمپونو کې په ژوند کولو تنگ شوی دي او باید حکومت زر تر زره د دوی د واپسی یقیني کړي. نور تفصیل په خبره د شبیر احمد جان په دې رپورت کې ورو
پیښور کې گورنر هوس لخوا جاری شوی خبر پانه کې د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی د خپل ویل شوی چې د امنیتی اهلکارو او د قبایلی اولس په قربانو د قبایلی سمونه تر هغه ختم کړی دي او زیاتره سیمو کې امن په ځکړې شوی دی. د دوی د وینا تر مخه ولس لکه بیکوره شوی کې ولکه بیکوره شوی په لکورونه او کلو تاس تنه شوی دي او د باقی ټول بیکوره شوی به درتلونکي کال نیمه پورې خپل سیمو ته واپس شي. بل خو د خیبر پختونخوا بلابل سیمو کې او کمپونو کې ډیرا دغه بیکوره شوی وای چې دوی د خپل سیمونه بهر په کیمپونو او په کرای ځینو کې په ژوند تیرولو تنگ شوی دي او باید حکومت دوی خپل سیمو ته واپس ولیږي. د میران چا سره تعلق لرونکي امین داوړ چې په بنو کې ډیر دی وای
گورنر صاحب چې کوم اعلان کړی دی مونږ د دیتا هر کله وای او ولې چې آی ډی پی زیار ډیر جات په مشکلات کې دي کورې کرې دي کنه او ګرمي سر دی بد برداشت کول دي نه کنه پرنټونو ته خلک پراته دي کنه.
دین علاوه د خیبر جنسي ملک دین خیل قام د خپل سیمو ته واپس شوی دي. هم د ملک دین خیل حکم خان مشال لیړو ته ویل چې په سیمه کې اوس هم اسپیتالونه، تعلیمی ادارې، کورونه او بازارونه اړنګ دي.
حکومت نه خواسته گورنر صاحب نه چې زمونږ دا کورونه هم جوړ شي او زمونږ واپسې مکمل شي، زمونږ روډونه، زمونږ اوبه، زمونږ سکولونه، زمونږ اسپیتالونه ارسه ګرم په ګرم دي. مونږ بالکل په دې خبره خوشاله چې خپل وطن ته لاړو. ګینې وطن مونږ د پیژنګلونو موته دی. مزل هم خپل وطن ته خو دې کوم نه خپل کور پیژندو د سور جن وتوي پور سلوک او کنه ملاره پیژندې
د پامل دا چې گورنر خیبر پښتونخوا خبر پانه کې دا هم ویلي چې قبایلی اولس ته د ملک او د سیمې دروخانه او پرمنه سباون لپاره خپل کورونه پریښود دي، قربانۍ ورکړې دي او حکومت به اوس د دوی پوره پوره مرسته کوي. کبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونو د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونا تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
درنو ورونکو تاسو د مشال لړ خبرونه ته غوږی. بلوچ بلتون فال سیاستوال برمداغ بوکتی وای له پاکستانی فوج پرته بل له هیڅ سره خبرو اترو ته تیار نه دی. برامداغ بوکتی له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د بلوچستان له وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ سره یې لیدلی خو ور سره یې هیڅ رسمي خبري نه دی کړې. پر دې موضوع تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورټ کې ورو.
15 کلن برامداغ بوکتی د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د وشل سوي یو بلوچ مشر نواب اکبر خان بوکتی لمسای دی او دا وخت په سویټزرلند کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. نوموړی د بلوچستان ریپبلیکن ګوند مشر دی او ویل کېږي چې له پاکستاني فوج سره په جګړه کې ښکېلې وسلوالې ډلې بلوچستان ریپبلیکن آرمی هم چلوي. خو له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې برامداغ بوکتی دا وکړه چې د ده له یادې ډلې سره هیڅ تعلق نسته. په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت د پردې شاته له وسلوالو ډلو او نورو بیلتون غوښتونکو مشرانو سره خبرې اترې شروع کړي، برامداغ بوکټي وایي بې له فوجه له هیچ چا سره مذاکراتو ته تیار نه دی.
زما ستونزه دا وخت له پاکستاني پوځ او اسټابلیشمنت سره ده چې نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان مهمې چارې کنټرولوي تر څو چې دوی خپل سوچ نوی بدل کړی او پر دې خبره
نوی صلاح شوی چې په بلوچستان کې پوځي عملیات ختم او د خبرو اترو عمل شروع شي، نو زما په فکر له نورو خلکو سره د خبرو کولو هیڅ ګټه نشته.
تیر ورځ د بلوچستان واکمن ګوند نېشنل پارټۍ یو مشر د نوم نشودو په شرط مشال ریډیو ته ویلو چې برامداغ بوکټی د پردې شاته خبرو کې د آزاد بلوچستان له غوښتنې پر شا سوی دی. خو نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د لا تر اوسه له چا سره هیڅ رسمي مذاکرات نه دي کړي او که چېرته خبرې اترې کېږي په هغه کې به د آزاد بلوچستان ایجنډا شامل وي.
زموږ چې پخوا کومه ایجنډا وه هغه نن هم ده او هغه د بلوچستان مکمله ازادي ده. او یو وخت خو موږ دا غوښتنه هم کړې وه چې ټول پښتنه یا ریفرنډم دې وشي چې خلک ووایي دوی له پاکستان سره اوسېدل غواړي یا غواړي چې ورڅخه بیل شي.
د مرکې پر مهال برامداغ بوکټی په لومړي ځل په ډاګه کړه چې شاوخوا شپږ کاله مخکې د پاکستاني فوج پخوانی مشر جنرال کیانی ورور دته د مذاکراتو وړاندیز کړی و.
د جنرال کیانی صاحب د ورور پیغام راغلی و چې ویل یې که تاسې غواړئ نو موږ به یو رول ولوبوو او دا مسئله به حل کړو. د دوی پیغام دا و چې تاسو هر څه غواړئ موږ یې منلو ته تیار یو، خو بغیر د بلوچستان ازادۍ له غوښتنې. ما هغه وخت هم ورته وویل چې تاسې راشئ کینئ، خو موږ له هیچا سره پټ په پټه نه کینو او نه هم خبرې کوو. خبرې به په ډاګه کوو، خو بیا له هغه وروسته د هغوی پیغام رانغی.
په بلوچستان کې د نواب اکبر خان بوکټی تر وژنې وروسته ځینو بلوچ ملتپالو له پاکستان څخه د بیلیدو وسواله مبارزه پیل کړې وه او له هغه راوروسته په دې صوبه کې امنیتي وضع زیاته خرابه سوې ده. اسلام آباد تور لګوي چې د دې شاته د هند او افغانستان لاس دی، خو دواړه هیوادونه دا تور ردوي.
مدرسې پوسنی حاصل
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اوردونکو، د مذهبي ګوندونو مشران وایي چې سپریم کورټ د وزیر اعظم یا محمد نواز شریف د لیبرل یا آزاد خلا پاکستان د بیان نوټس واخلي او د آرټیکل شپږم لاندې د وزیر اعظم نواز شریف مؤاخذه وکړي. مذهبي ګوندونو مشرانو په وینا د وزیر اعظم نواز شریف د بیان د پاکستان بنیادی نظریې خلاف دی. په دې اړه نور تفصیل د رابع اکرم خان په رپورت کې ورو.
د جمعیت علماء اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق وایي چې مذهبي ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف پاکستان یو لیبرل یا ازادي پال عمل ګرځولو بیان غندنه کړې ده او غوښتنه کوي چې سپریم کورټ د بیان از خود نوټس واخلي. مشال ریډیو سره په خبرو کې مولانا سمیع الحق وویل چې د لیبرل پاکستان ناره وهل سراسر د پاکستان د بنیادی نظریې او د آئین نه انحراف دی. د په وینا چې پاکستان د اسلام په نوم جوړ شوی دی او د کوم ملک د آئین په هره پاڼه چې د اسلام ذکر وي او قرارداد مقاصد یې د آئین بنیاد وي، نو بیا داسې یو ملک لیبرل یا ازادی پاله جوړې دی شي. مولانا سمیع الحق زیاته کړه چې د ملک ترقی لپاره موږ هغه جمهوریت ضروری ګڼو چې هغه د اسلام په دایره کې وي.
هغه غداری د پاکستان کې نظریه لاره بیا خو پنې وړي بشي. زموږ اتحاد او وفاق قیام د پر بنیادی زنجیر د اسلام دی او کله د لیبرل شي نو مخکې د وطن دښمنۍ او لایبګۍ تاریخونه چلیږي. بلوچستان او کراچۍ او
د روان میاشت په 14 نومبر په اسلام آباد کې د سرمایه کارانو نړیوال کانفرنس په موقع وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د کوم مستقبل په جمهوري او لیبرل پاکستان کې دی چېرته چې پرایویټ شعبې ته وده میلاو شي او څوک هم شاته پاتې نه شي. د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون مرکزی ویان صدیق الفاروق د مذهبي ګوندونو لخوا د اعتراض په جواب کې وایي چې د لیبرل پاکستان مطلب غیر اسلامي پاکستان نه دی، بلکې هغه پاکستان چېرته چې د هر چا احترام وکړی شي.
کا مطلب یہی ہے کہ وہ پاکستان جو
فرقہ پرست لیبرل مطلب ہم دارے چی ہا پاکستان کم کی چی فرقہ پرستی اور دا مذہب پا بنیاد دیوالونا و ندروی اور پاکستانیان تقسیم نکڑی، باید چې ټول مسلمانان یو موټی شي او پاکستان کې اوسیدونکي د نورو مذهبونو د عقیدې او د هغوی د عبادت ځایونو احترام وکړي او ټول د پاکستانیان وګڼل شي. غیر اسلامي پاکستان د دې مطلب بیخي نه و، نہ قید اعظم علامہ اقبال اور نہ ہی منگ واڑو
چاہتے ہیں. یاد پاکستان پیپلز کون سینیٹر فرحت اللہ بابر د وزیر اعظم نواز شریف د بیان ستائنہ کڑی وا او ویلو و باید چھ وزیر اعظم پخپل بیان ودرے گی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال لڑو تتاسی خواگی درنو اور ایدون کو وقت شوید دا ما خام پینزدی می بجی ملیح امیرزادان با دا خبرونو لنڈی زوارو.
دا پاکستان پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي د غواخونو په صورت کې به د منتخب جمهوري حکومت ملاتړ کوي. تیر مازیګر د سینټ غونډې ته د وینا په مهال د پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز حسین ویل د حکومت له کارکردګۍ نه هیله دي خو اپوزیشن ورسره ولاړ دی. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویلي د قبائلی سیمو پاڑا دے تر تڑلو دروازو شاہ فیصلے نے کی گی بلکہ لول سدے پخت نوشی تیر مازیگر پپے خبر کے دا قبائلی سیمو راتلن کے آئینی او قانونی حیثیت پاڑا لمشان و سر در جرگے روس نوموڑی مشال ویڈیو تو ویل پدے موضوع دا پاکستان دے وزیر اعظم نواز شریف سر خبر کوی. د بلوچستان د تعلیم د سانګې چارواکي وایي د سلګونو هغو سکولونو او استادانو پر ضد به کار وکړي چې یوازې په کاغذونو کې دي او یا ښوونکي په کورونو ناستنخوا اخلي. د بلوچستان د تعلیم د سانګې وزیر نن مشال ریډیو ته ویل په دې لړ کې به راتلونکي میاشت دقیق معلومات له رسنو او ولس سره شریک کړي. په خیبر پښتونخوا کې ټیکاداران وایي چې صوبایي حکومت د مشاورانو او د رشوت د خاتمې په نوم د نوو پالیسو له لارې دوی بې ځایه تنګوي چې له امله د ودانۍ په سند بد اغېز کړی دی. دا څرګندونې د جمعې په ورځ خیبر پښتونخوا د ټیکادارانو تنظیم په پېښور کې یو خبري کانفرنس کې کړې دي. بلخوا صوبایي حکومت وایي د ودانۍ په سند کې نوې پالیسي د ښه بدلون په نیت راوستې ده. بی بی سي د یو لوړ پوړي برتانوي پوځي افسر له خولې وایي زیات امکان دی چې د جهادي جوان په نوم یو برتانوي وسلوال د شام په رقه سیمه کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. په یاده سیمه کې اسلامي دولت وسلوال پیاوړي دي. په عراق کې کورد پیشمرګه ځواکونه د امریکا په مرسته د هیواد په شمالي برخه کې د سنجار ښار مرکز طرف ته پیشګدني کړې. هلته یې د کردانو بیرغ پورته کړی او دغه ستراتیژیک ښار له اسلامي دولت وسلوالو نه واپس اخیستی دی. او د بغداد په جنوب غربي سیمه کې یو ځانمرګي برید کوونکي د یو حکومت پلوه سرتېري په جنازه کې په یوه حمله کې لږ تر لږه اتلس کسان وژلي او یو څلوېښت نور یې ژوبل کړي دي. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې.
ملیح امیرزاده بچ د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو. درنو اوردونکو، زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریالي رابی اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د چهارشنبې په ماښام د وفاقي حکومت ترجمان له اړخه جاري کړی شوی بیان نه ظاهریږي چې دا د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو د څانګې آی ایس پی آر له اړخه جاري کړی شوی بیان په جواب کې ورکړی شوی دی. ادارې وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ریاست ټولې آئینی ادارې د یو نظام برخه ده او د دې د دایرې کار په آئین کې وضاحت شوی دی. د ادارې په وینا فوج د ترهګرۍ مخنیوي لپاره خپل ښه کردار ادا کړی دی، خو دا خبره هم له نظر نه ده ویستل پکار چې موجوده حکومت دې لپاره سیاسي اتفاقي رایه پیدا کړه او د صوبایي حکومتونو کومک یې هم حاصل کړی دی. ادارې مخکلي کې دا خبره واضحه ده چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې کمې کامیابیانې چې تر اوسه پورې ترلاسه شوې دي نو د هغې د حصول لپاره په لویه پیمانه هماهنګي ضروري وه. اوس دا کامیابیانې مستحکم جوړولو مرحله ده، نو په دې برخه کې هم ښه کار کول پکار دي. ادارې وایي مهمه خبره دا ده چې آئینی ادارو معاملات که د آئین دننه وي نو دا نظام به روان وي او کارکردګي به هم ښه وي، خو چې کله په ادارو کې د اختلافاتو تاثر مخې ته راځي نو ملک دشمنه طاقتونه د داسې موقعو نه فایده اوچتوي. ادارې اخیره کې لیکي دا خبره پوره یقین سره ویل کېدای شي چې زموږ ادارو کې به غلط فهمي نه پیدا کېږي، د څه امکان چې ځینې حلقې ظاهروي. وعدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف خصوصي مرستیال طارق فاطمی ویلي دي چې افغانستان کې امن د ټولې سیمې د ثبات لپاره مهم دی او پاکستان افغانستان سره تعمیري او د خپلمنځي باور په اساس د اړیکو خواهش لري. ادارې مخکې لیکي پاکستاني چارواکو څو ځله ویلي دي چې هغوی به افغانستان کې امن او ثبات لپاره خپل مرسته جاري ساتي، ځکه چې افغانستان کې امن په خپله د پاکستان د امن او سلامت سلامتی لپاره ضروری دی. ادارې زیاتوي چې افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو عمل ځنډیدونه پس هم پاکستانی چارواکو د خبرو اترو عمل د بیا پیل کولو غږ کړی دی، خو تر دې مهال د پاکستان وړاندیز ته سم جواب نه دی ویلی شوی. ادارې په وینا افغانستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ د وضعیت بد اغېز نیغ په نیغه په پاکستان کېږي. افغانستان حکومت ته پکار دی چې خپل رویه کې مثبت بدلون راولي، او که چېرې افغانستان کې په حقیقي توګه امن راوستو کې پاکستان سره که ممکنه مرستې کولی شي، نو باید د دې ډاډګیرنه وکړي او د جګړو د اور څخه افغان اولس محفوظ جوړولو لپاره د خبرو اترو د لارې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې توندې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. نړیوال بانک په خپل یو رپورت کې د پاکستان اقتصادي حالاتو ته کتنه کړې او وایي هغه هیواد اقتصادي ودې لور ته روان دی. ملک افغان پالیسي مجلې د افغانستان انتخاباتي کمیشن هغه وړاندیزونه سیړلي چې د انتخاباتي عمل په اړه یې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحه امیرزاده نه اورو.
د نړیوال بانک رپورت وایي چې په پاکستان کې روان مالی کال د مجموعي ملکی پیداوار شربا 3.5% ته اوخیږي، او په راتلونکي مالی کال یعنی 2018-2019 کې به دغه شربا 3.8% وي. رپورت په پاکستان کې د خدماتو یا سرویسز شعبه کې د قوي وده او په صنعت کې د لږ خوالي خبره کوي. په پاکستان کې د ادارې مشر وایي د پاکستان په مجموعي معاشي حالاتو کې بهتري راغلې ده. دی وایي تر ډېر حده په ملک کې د اقتصادي استحکام د بحالېدلو پس اوس پاکستان په ترقیاتي منصوبه او د هغې په نتیجو توجه ورکول شي. د هغه په خبره له نورو هیوادونو سره په یوه کچه د سیالي کولو لپاره دا ډېره ضروري ده چې د اصلاحاتو بل پړاو عملي کړل شي. د دې تر څنګ نوموړي په ولسي او شخصي کچه سرمایه کاری هم ډېره ضروري بولي. په رپورت کې هغه وجه بیان شوي دي چې ولې په پاکستان کې سرمایه کاری کمه ده. اداره وایي په مالی چارو کې د ځینو محدودیتونو له امله حکومت نشي کولی چې په ولسي کچه ضروري سرمایه کاری وکړي. بلخوا د سرمایه کاری کمزور فضا په شخصي سرمایه کاری منفي اثر پرې باسي. ورلد بانک په ملک کې د کمې سرمایه کاری یوه بله وجه کم کورنۍ بچت ښایي چې د مجموعي پیداوار 10% نه کم جوړیږي. په جنوبي ایشیا کې د دې اوس درجه 25 ده. بلخوا فورن پالیسي مجللې کې د روان کال د اګست په 10 نیټه د افغانستان د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن د ډېرې مودې تر ځنډ وروسته افغان حکومت ته په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو دوه وړاندیزونه ورکړل. په دغو کې یو وړاندیز هغو دوو غړو ورکړ چې وروسته یې د مایوسۍ له امله له کمیشنه بایکاټ کړ. بل تجویز بیا د کمیشن نورو پاتې غړو ورکړ. مجللې کې کسان مخې ته ایښودل شوي ټول یولس تجویزونه د غور وړ دي، خو په دې کې دوو ته باید خاصه توجه ورکړل شي چې یوه غوښتنه پکې د واحد ووټ ورکوونکو ضلع ټاکل دي. په دې کې بله د مخلوط متناسب نمایندګۍ نظام غوښتنه ده چې د پارلمان د 250 چوکو په دریو کې یوه حصه سیاسي ګوندونو ته ورکوي او باقي پاتې په دریو کې دوه برخې د اقلیتونو په ګډون آزادو امیدوارانو ته ورکوي. په دې کې د کوچیانو لپاره د 10 سیټونو، د ښځو لپاره 8 او هندوانو ته د یوې چوکۍ د ورکولو خبره شوې ده. اژانس لیکي د وړاندیز سره سم د سیاسي ګوندونو د چوکو لپاره به ټول هیواد په لویه پیمانه یوه واحده حل کوي. ټول افغان وګړي به د 250 چوکو لپاره رای ورکوي. د پاتې سیټونو په دریو کې دوه برخې لپاره بهر افغان وګړي کولی شي چې په خپله متعلقه ضلع کې امیدوارانو ته یو ووټ ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته تاسې غواګي درنو اوریدونکو، د افغانستان په زابل ولایت کې د وو کسانو تر وژنې وروسته په کابل کې لوی مظاهره وشوې چې پکې زیاتره ګډونوال هزارګان ول. په پاکستان هم چې کله پر هزارګانو یا الیتشي بریدونه شوي، نو هغوی لوی مظاهرې کړي دي. دا ډول مظاهرې او احتجاجونه د څه ښکارندویه کوي او څه ګټې لري؟ همداراز د لسیزو پر ناامنیو سربیره په افغانستان او پاکستان کې د ولسونو په سطح لوی غورځنګونه یا تحریکونه ولې نه لیدل کیږي؟ د دې پوښتنو جواب په امیر ساحل راکوي.
په زابل ولایت کې چې وسلوالو وو کسان وژل، نو د چهارشنبه یا شورو پر ورځ په کابل کې زرګونه کسانو چې اکثریت یې هزارګان ول مظاهره وکړي او د ولسمشر تر دفتره یې لاروین وکړ. په تیرو وختونو کې چې په کوټه کې هم پر هزارګانو حمله شوې دي، نو دوی له مظاهرو سره سره اوږدې احتجاجي ناشتې هم کړې دي. پښتنه دا ده چې په کابل کې د هزارګانو او نورو افغانانو ورستۍ لاروین او مظاهره د څه ښکارندوی کوي؟ د کابل پوهنتون سیاسیاتو او حقوقو څانګې استاد نصرالله ستانکزی وایي دا مظاهره د تیرو دوو لسیزو
وژنو ضد یو خبرګون دی.
اول دا چې د هغه اوړو اقداماتو چې په تیرو دروستو کلو کې په افغانستان کې مختلفو نمونه افغانان وژل شوي، د هغه په وړاندې د لویو پرګنو د یو حساسیت نه استازیتوب کوي. بله، هغه نارضایتي او خفګان چې دغه خلک د دولت د اقداماتو نه لري، دا بله مسله. دریم، هغه جدي غبرګون چې د داعش او نورو اکستریمیستو او افراطي ډلو په وړاندې د خلک ښیي، دا څو مسلې کیدای شي په دې کې شریکې وي.
په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي مظاهرې د محکومو او ځپل شویو خلکو د زړونو آواز وي.
احتجاج یا مظاهره خو د یو سوي زړه آواز وي. انسان مجبور شي چې سړکونو ته راوځي، مظاهره وکړي. هغه ملکونه چې په کم کې بنیادي انساني حقوق کې پاتې خو دا سل فیصده نتیجه ورکوي. زمونږ په شان بدبخته علاقه کې خو دغه انمونه نتیجه نه ورکوي، ځکه چې زمونږ د بره حکمرانان د لاندې غریب او مظلوم محکوم ولس فریادونو ته غوږ نه ږدي. البته خو د دې دا فایده ای چې یو خو د هغه انسان چې کوم مظاهره کوي د یو ظلم خلاف، د هغه د زړه اور یخ شي. دویم دغه چې هغه محکومو خلکو ته، مظلومو طبقو ته جرأت ورکړي، یووالی ورکړي.
ډاکټر مسعود زیاتوي د مظاهرو یو بله ګټه دا ده چې د دې له لارې ځپل شوي خلک نړۍ ته هم خپل آواز رسوي او د خپلې سیمې یا هیواد حال ورخي. که د پوهان نصرالله ستانکزي او ډاکټر سید عالم مسعود دلیلونو په اړه کې د افغانستان او پاکستان پښتون میشته سیمو حالاتو ته ولیدل شي، نو هلته له لسیزو راهیسې ناامني ده او وژنې روانې دي. یوې خواته که د کوټې او کابل یا غزنی هزارګان، د پېښور عیسویان او د جلال آباد سیکان د خپلو حقونو لپاره مظاهرې کوي او د وژنو درونو غوښتنې کوي، نو بلې خواته په ټولیز ډول د دواړو سیمو پښتنو یا د افغانانو پر سطحې لویې مظاهرې ولې نه کیږي؟ په ځواب کې پوهان نصرالله ستانکزی وایي یو لامل یې دا دی چې په هیوادونو کې اکثریتونه سم همغږي نه وي.
طبیعي ډول په هره ټولنه کې اکثریتونه منسجم او کوارډینیشن نه لري. یوه لویه ستونزه د اکثریتو دغه د پښتانه اکثریتونه دي. یو بله مسله دا ده چې کله کله دغه خپله پښتنو سیمو کې دغه خپل همدا پښتانه دي چې یو بل سره وژني. درېیمه خبر دا ده چې متاسفانه پښتنو سیمو کې هغه ګروپونه چې له یو خوا نه ترور او وحشت خپروي، دوی په اکثریت کې دي. څلورم، متاسفانه چې موږ دغسې منظم سازماندهیګانې، منظمې ټولنې، منظمې غونډې او منظمې رهبرۍ نه لرو. د خلکو خبره هر پښتون خپله یو چارک.
خو د پېښور پوهنتون د سیاسي علومو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف خان وایي پښتانه په تاریخي توګه د واک خاوندان پاتې شوي دي، نو ځکه هم د وژنو او ناامنیو ضد هسې غبرګون نه ښیي لکه له واکه بې برخې طبقې.
پښتانه اختیارمند پاتې شوي دي په تاریخ کې، او د هغې په وجه باندې کومو قومونو سره چې کله اختیار وي، پاور وي، نو هغې ته چې داسې قسمې پېښې راشي نو هغې هغه شان ته رد عمل نه کوي لکه څنګه چې د پاور واړه سنټر رد عمل کوي. هزاره رد عمل په کابل کې او په کوټه کې کړی دی، نو هغه هم د دغه حقایقو نتیجه ده. پښتانه چونکې په تاریخ کې هم داسې پاتې شوي دي او اوس هم هغې خپل ځان داسې نه ګڼي لکه
څنګه. پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف خان د پاکستان په تناظر کې دا مني چې پښتانه په دوو صوبو او د هیواد په نورو برخو کې ویشل شوي دي، خو د یو قام په صفت دوی دا احساس نه لري چې ګواکې د پاکستان د واک یا طاقت له مرکزونو بهر دي. د زیاتوي که کله هم پاکستان میشتي پښتانه د احساس وکړي چې د هیواد په چارو کې شامل نه دي، نو دا امکان شته چې د خپلو حقونو لپاره راپاڅي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چار شمبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی.
درنو اوسونکو، تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته وګورئ. د خوست ولایت قومي مشرانو او دینی عالمانو له نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو سم ملاتړ دی وکړي چې امنیتي وضع ښه کړل شي. تیره ورځ د افغان ځواکونو ملاتړ یوې غونډې پر مهال دوی ویل نړیواله ټولنه دې افغان فوج او پولیسو ته وسلې او نوې ټکنالوژي ورکړي او د افغانستان هوایي ځواک دې پیاوړی کړي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
د خوست لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو د افغانستان له دوستو هیوادونو او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې افغان ځمکني او هوایي ځواکونه په خړول اکمال او تجهیز کړي تر څو دوی وکولی شي د خپل هیواد ځمکني بشپړتیا وساتي او د خلکو امنیت خوندي کړي. دوی چې د پنجشنبه په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په یوه غونډه کې راټول شوي ول، یادونه وکړه چې د پیاوړو ځواکونو پرته د افغانستان د خلکو سر او مال نشي خوندي کېدی. دینی عالم مولوي اظهار الدین له هغو هیوادونو چې افغانستان سره په ملکي او پوځي برخه کې د مرستو ژمنې کړي وغوښتل چې په درنو وسلو او پوځي الوتکو افغان ځواکونه سنبال کړي.
زموږ د علمای کرامو غوښتنه دا ده چې زموږ ملي اردو، ملي پولیس، د ملي امنیت ځواکونه په درنو وسلو باندې سنبال شي، دوی ته هوایی قوتونه ورکړی شي.
د خوست د علماو شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی ویل چې پوځي ځواکونه د یو کور د چاردیوالۍ په شان دي.
دا امنیتي ځواکونه موږ داسې مثال لري لکه کور چارطرفه دی، د کور چې دیوال وي دښمن نه شي کولی چې کور ته پاسونه یې داخل شي.
د خوست د مجاهدینو شورا رئیس مولوی سردار زدران هم په خپلو خبرو کې نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان ځمکني او هوایي ځواکونه تجهیز او اکمال کړي. د پر ولسم غږ وکړي چې خپلو امنیتي ځواکونو سره همکار واوسي.
بلنی ټولنه باندې موږ غږ کوو چې زموږ امنیتي ځواکونه تجهیز کی، هوایی ځواکونه هم تجهیز کی، زمینی ځواکونه هم تجهیز کی، خپل ملت باندې هم غږ کوو چې خپل نظام تر شا ودرېږي او د نظام د تقویت لپاره لاسونه یو بل ته ورکړي.
یو بل تن دینی عالم مولوی محمد عارف د امنیتی ځواکونه او نظام د ګټو پاړه وویل،
څو ورځې نظام په کندوز کې ګډوډ شول، د خلکو مالونه، کورونه، جایدادونه، بانکونه چور او چپول، زورونې، قد خسلې، بدبختۍ سره د افغان مظلوم ولسونه مخامخ شول. نو چې چیرته یو درون نظام نه وي، د ملي اردو یا د نورو ځواکونو یو غوړ تشتون نه وي، نو کو ژوند په خطر کې وي.
قومي مشر ګلاب منګل وای کچيري ولسونه د امنیتي ارګانونو سره رښتینی همکاري ونی کی نو د دې هوا ټول اجتماعي او لاس تراوړنې به لګو اکثر مخامخ شي.
تر څو چې موږ ملي پولیس، ملي امنیت قوي نشي، موږ ملاتړ ونه کو، زموږ به هر څه د لاس ورکړي وي. بیا هم زه په ډار سره وایم چې موږ د دې سره همکار یو.
د پوځي چارو کارپوهان په دې نظر دي کچيري افغان ځواکونه په معاصره پوځي ټکنالوژي او درنو وسلو سمبال شي او د ارتیا وړ هوایي ځواکولري، نو لوی خو به د جګړې په ډګر کې د ځاني او مالزیانونو کچه کمشي او بلوري ته به واستوال و نتوانیږي چې په حکومتي ځواکونو او خارونو ډلهیز بریتونه ترسره کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال لړ ته تاسو غوږی درنو اوردونکو د خبر پختونخوا د ټیکادارانو تنظیم په خبر کې یوي خبري غونډه پر مهال ویل چې حکومت د رشوت د ختمون په نوم دوی بې ځای تنګوي او د ودانې په صنعت ډیر زیات بد اغیز کړی دی. دوی دا هم وایي ک چې حکومت دا هغه بند نه کړلو نو دوی به په احتجاج لاس پوري کړي. خو صوبای حکومت وایي چې د ودانې په صنعت کې د نوي پالیسۍ مقصد په خنیت شوی دی. نور تفصیل د زلان یوسفزی پر رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د کنټریکټرز یا د ټیکدارانو د تنظیم ډیپټی جنرال سیکریټری انجینیر ارباب محمد واصف خان مشال ریډیو ته وویل چې په کنستراکشن انډستری یا د ودانې په صنعت کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د کرپشن یا رشوت د ختمون او د کنسلټنټس د ناکامه پالیسو له وجې د ودانې صنعت ته ډیر زیان رسیدلی دی.
کنستراکشن انډستری کې کرپشن ختموي؟ کرپشن مونږ نه کوو. کرپشن مونږ معنی پولیټیکل او ګورنمنت افیشلز کې لګیا دي. دی آر بلیکمیلینګ اس. مونگا بس کو ټولی پروجیکټ ته کنسلټنټ د وژنه ډیلې شوی، کوالټی ټیم سفر کیږي او د کنسلټنټ راتلو د وژنه مونږ جی کنسلټنټ امریکای او جاپان او جرمنی نه امپورټ کړي نه دي. خو مونږ په شان دي خلک دي، هغه وژنه جی کرپشن نورم زیات شو، کارونه نورم ډیلې شو. ما ته دا نه لګی چې ګورنمنټ د کرپشن ختمولو کې سیریس ده، هغه جی انډستریز تباہ کوي لګیا دي.
د ټیکدارانو د صوبایي تنظیم نائب صدر غلام محمد خان وایي چې د صوبایي احتساب کمیشن د ناپوهې او په ادارو کې د ویری لوجه سرکاري افسران د دوی جایز کارونو کولو ته هم نه دي تیار.
11 ویډ نواله تر 21-22 پورې د خلکو د هغه شهر د سر قسمت د سات نه بچم سر د ساتونه کړی چې مولې سبب زه په دې کې شرمې کوم. لاول سړی بي زه د کوي روس ته بیا کرپشن هغه انصر ګوري. لاول کرپشن یو سړی باندې ثابتول پکار دي، دا غي نه پس بیا هغه تلاشه چول پکار. دغه خبرونه خلک ډیر زیات یې موږ په خپل یریګو موږ کارونه غستو ته جوړ نه یو شیر موږ نوې کنټریکټ والو سبب دا شرمېدل یو زار غي نو د دې وجه نه حکومت پالیسۍ په دې باندې ناکامه دي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي چې تحریک انصاف د بدلون او د رشوت د ختمولو په ژمنه له خلکو ووټ اخیسته دي او د ودانې په سند کې د خبر بدلون لپاره نوې پالیسۍ جوړې کړې دي.
احتساب کمیشن کی وجہ سے ایک ڈر اور خوف پیدا ہوا ہے لوگوں میں
کې اگر هم غلط کام کریں
د احتساب کمیشن لوجه په خلکو کې یاره پیدا شوې ده چې کوم غلط کار وکړو نو نشو بچ کېدی او موږ هم دغه یاره غواړو کله چې دا یاره نه و نو دلته په پیسو ټیکی او نوکری خرڅې دي او دغه ته خراب حکومت داری وایي که د کنسلټنټس او د رشوت د مخنیوي له وجې کارونه ځنډېدلې وي نو هغه سغټه خبره نه ده بلکې لږ تر لږه کمې پیسې چې د خلکو جیبونو ته تلونکي وي هغه ودرېدي خو د صوبایي ټیکدارانو تنظیم وایي چې که حکومت د کنسلټنټس او د رشوت خورۍ په نوم د ټیکدارانو بې ځایه تنګول بند نه کړل نو دوی به د صوبې په کچه احتجاج پیل کړي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو ودونکو د جنوبی وزیرستان پولیټیک نظامیه وای شاو خو یو میاش مخ کې د سړک جوړونې دوه تختبل شوی کارکونکو له تختبونکو خلاص کړی دي نور تفصیل د سیلاب مسعود پر رپورت کې ورو
د شپږم په ورځ د سلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سلی وزیرستان ګمل نیلی کچ په سیمه کښې د یو ځایي ټیکېدار سره د سړک په کار لګیا دواویشت مزدورون د مسعود قبایلیانو مشرانو او د پولیټیکل انتظامیه چارواکیو په هلو ځلو راخوشي کړي او د شپږم په ورځ ټانک ته رارسېدلي میشته بغیر د څه شرطه لوزه روغ رموټ والے کڑی شوی دی پولیٹیکل ایجنٹ دا و نشول چه دا مزدیرون چا تشتولی چرتا ی بیولی او دے کم سیمه کم زائنہ را خوشی کڑی شوی دی یادا دیوی چه دا غا مزدیرون دے تیر میاشتے پا دوا وشتا میں نیٹھے پا وصلہ ترانگلیو زن نصرگن دا وصلہ والو تشتولی او دے نصرگن دا سیمه پلوری ی بیولی و چه تشتون کے یہ لاتروسا پر رہن زی مواری کا بولا کڑے ندا سیلاب محسود مشال ریڈیو ٹانک
دا مشال ریڈیو دا
مشال اړ ته تاسو غوږی درنو اردوونکو د تعلیم د بلوچستان د تعلیم د سانګې چارواکي وای د لزګونو هغه اسکولونو او استادانو پر ضد به کاروای وکړي چې یوازې په کاغذونو کې دي او یا استادان په کورونو کې ناست تنخواګان یا معاش اخلي د تعلیم د سانګې صوبایي وزیر وای تر دسمبر میاشت پورې به دا ټوله صحیح شمیره ولس سره شریک کړي نور ته
کوټه کې د بلوچستان د تعلیم د څانګې او لوړپوړي حکومتي چارواکي دا کوي په دغه صوبه کې په سلګونو داسې سکولونه دي چې یوازې په کاغذونو کې موجود دي او په رښتیا هیڅ هم نشته همدا چارواکي زیاتوي له کاغذي سکولونو سره سره په سلګونو داسې ښوونکي هم هر میاشت له حکومت تنخواه اخلي چې یوازې کاغذي ښوونکي دي او کله هم د سکول مخ لیدلی نه دی د بلوچستان د تعلیم د څانګې وزیر سردار رضا بړی چې د جمعې ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د دغه ډول سکولونو او ښوونکو پر ضد یې کار پیل کړی او تر راتلونکي ډسمبر میاشت پورې به دقیق معلومات له رسنیو او ولس سره شریک کړي
دا تقریبا د ګرد سکولانو د بلوچستان مشکوکي ډیټا اخیستی ده دا هغو کمپلیټ پروفایل اخو کومې کمرې پکښې کېدي مسم فیسلټیز یې څنګه دي فیسلټیز چې اویلیبل دي هغو کومې ټیچران کومې پکښې کېدي کوم سبجیکټ ته ځي بالکان کومې پکښې کېدي او څه فنډنګ به دا شیان ضرورت ورته شته د دې باقاعده موږ کوډینګ کړی دي میټینګ یو ګو سکولانو یو تصور شته ټیچران یې هم ګوس دي
که څه هم سردار رضا بړی چې اوس مهال مشال رادیو سره د کاغذي سکولونو او ښوونکو کوم شمیر یاد نه کړ خو تیرونی د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په کوټه کې د ښوونکو یوې غونډې ته په وینا کې وویل په بلوچستان کې درې لکه جالس د کوونکې او نه سو سکولونه ګوست یا یوازې تر کاغذونو پورې محدود دي
مطلب یی کتنی افسوس کی بات ہے 3 لاکھ بچے
دا څومره د افسوس خبره ده چې تاسو د درې لکه جالس د کوونکو اندراج کړی دی او نه سو سکولونه نسته خو تاسو یې پیسې اخلی. تاسو خپل په خپل ضمیر کې وګورئ، داسې نه چې زه اعلی وزیر یم. دا زه له تاسو د دې خاورې د یوه فرزند په حیث خواست کوم. که تاسو لږ ځانونه سم کړئ نو په بلوچستان کې به انقلاب راسي. د بلوچستان د حکومتي چارواکو لخوا دا ادعاوې په داسې وخت کې کېږي چې روان حکومت له لومړۍ ورځې راهیسې په دغه صوبه کې د تعلیم او سیاحت ستونزو ته لومړیتوب ورکړی او ادعا یې کړې وه چې په یادو دوو څانګو کې به د پام وړ پرمختګ کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
درنو اوردونکو، تاسو د مشال لډیو خبرونه ته غوږی. د خبر اجنسی په باړه کې یوې اوګدې مودې وروسته د لوبو میلی پیل شوې دي. تیر ماښام هم د باړې په قمبرخیلو کې باړه کرکټ چمپینشپ سرته ورسېدو. په دې اړه نور تفصیل به له باړې نه د مشال لډیو خبریال فرحت شینواری په دې رپورت کې ور.
د خیبر جنسی په باړه بر کمبرخیلو کې خواوشه وکاله پس د لوبو هلې ځلې پیل شوې. د باړې سپورټس کمیټې لخوا په بر کمبرخیلو لوبو میدان کې د کرکټ سیالۍ سرته ورسېدې او د پای لوبې د بر کمبر کرکټ ټیم او شلو بر کرکټ ټیم ترمنځ ولوبېده او بر کمبر کرکټ ټیم وګټله. د دغې لوبې په وخت یو لوبغاړي فرمان پریدي خپل احساسات مشال ریډیو سرا صدا سے شریکل.
مونږ د خوشحالی حد نشته، ډیر زیات خوشحالی ځکه چې موږ باندې ډیره سختی تیره شوه. د گیم په لحاظ، د تعلیم په لحاظ، داسې په هر لحاظ باندې دغه سې ایونت خو زه هم چې په هر ځای کې په کور دی. دا خو لکه په کم بار کې وزه چې په شلو بار کې وي، داسې په هر قوم کې وي چې څومره زیات وشي عمر خدای.
او د شلو بار کرکټ ټیم مشر وزیر پریدی وویل
موږ پر علاقه باندې اپریشن وي، لکه سخت مشکلات په علاقه کې، نو لکه نن د امن په واجه باندې تقریبا دلته ډېر ایمو چې څومره کوم مرګري یا نور کومونو مرګري یا ټول غلي لکه ایمو کان جو ته وو وته کوله ایمو کوم نا کرکټ پر شوی وو، نو لکه مو په دا باندې فخر کوو. مو ډېر خوشاله
په دې موخه د باړې نه د کمی اسمبلی غړي ناصر خان پردی په خپل وینا کې وویل
دا نن ډېر د خوشاله ورځ ده چې دلته نن په کمبرخیل قوم کې د کرکټ یو غټ پروګرام وشو. دا دغه خبرې یو غټ ثبوت دی چې نن په لوکا کې څومره امن جوړ شوی دی. ان شاء الله بل پروګرام به د دا نه غټ مونږ کوو چې په هغه کې به او په بل پروګرام کې به زه د کلوریانو دپاره یو ډېر غټ زه به دغله د ټول پاکستان دوره پاره به زه انشاءالله دغه سره مدد کوم.
د باډي سپورټس کمیټې یو مشر ذاکر پریدی په خپلو خبرو کې وویل
د موسره د اتو وو کومونو نه تقریبا دولس ټیمونه تیار کونه دوه ټیمونه موږ راغستي او بهترین ټورنمنت وو. دا په پیله ترنګ شروع او نن یې اختتام وشول. اوس خو ډیر امن شو، ډیر خپل شو، هر شروع شو په لوکا کې چې کم امن نن موږ په خپل تاسو ټولو کوم کتر چې کم دوه اٹ رکتا داد باندې کراوډ روغلا وي بډې په خورا باندې ټول نه غاټ ټورنمنت وو. په دا کې میوزیک شو، میوزیک ملان و، نو په تاریخ کې پیله ځل دا شو غاټه ملا جوړ شو.
د دغه لوبې په کې د محسود سکاوټس کمانډنټ ایوب سوکیر وویل چې اوس په باړه کې د کومې وسلوالې ډلې واکمنی نشته او امن قائم شوی دی او دوی به هڅه کوي چې برقراری وساتي. یاد دی ویچ په دې وروستو کې په باړه کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې حکومتي واکمنی بحال شوې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
درنو درکو، تاسو د مشال لړیونه روسته خبری خبرونه واوریدله چې د پاشه بوتي را رسیدلې. یوسو شپې پاتې دي چې یو ځل بیا مليحه مرزاده ته پکې وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
دا پاکستان پیپلز ګوند د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي د ګواښونو په صورت کې به د منتخب جمهوري حکومت ملاتړ کوي. تیر مازدیګر د سینیټ غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز احسن ویل د حکومت له کارکردګۍ ناهیلي دی خو اپوزیشن ورسره ولاړ دی. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو په اړه د تړلو دروازو شاته فیصلې نه کیږي بلکې له ولسه د پښتنه وشي. تیر مازدیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه له مشرانو سره تر جرګې وروسته نوموړي مشال ویډیو
رادیو ته ویل په دې موضوع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی ویلی چې د قبایلي سیمو د ټولو بې کوره شو کسانو واپسي به د راتلونکي کال تر نیمایي پورې سرته ورسیږي. دا خبره نن د پېښور گورنر هاوس لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې د نوموړي دخلې ویل شوې ده. د بلوچستان د تعلیم د څانګې چارواکي وایي د سلګونو هغو سکولونو او استادانو پر ضد به کار وکړي چې اوازې په کاغذونو کې دي او یا ښوونکي په کورونو ناستنخوا اخلي. د بلوچستان د تعلیم وزیر سردار رضا بړیچي نن مشال ویډیو ته وویل په دې لړ کې به راتلونکي میاشت دقیق معلومات له رسنو او ولس سره شریک کړي. په خیبر پختونخوا کې ټیکهداران وایي چې صوبایي حکومت د مشاورانو او د رشوت د خاتمې په نوم د نوو پالیسو له لارې دوی بې ځایه تنګوي چې له امله د ودانۍ په سند بد اغېز کړی دی. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د ودانۍ په سند کې نوې پالیسي د ښه بدلون په نیت راوستې ده. بی بی سی د یو لوړ پوړي برتانوي پوځي افسر لخلی وایي زیات امکان دی چې د جهادي جان په نوم یو برتانوي وسوال د شام په رقا سیمه کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. په یاده سیمه کې اسلامي دولت وسوال پیاوړی دی. په عراق کې کورد پېشمرګه ځواکونه د امریکا په مرسته د هیواد په شمالي برخه کې د سینجار ښار مرکز طرف ته پېشکدني کړې ده. هلته د کردانو بیرغ پورته کړی او دغه ستراتیژیک ښار یې له اسلامي دولت وسلوالونه واپس اخیستی دی. او د بغداد په جنوب غربي سیمه کې یو ځانمرګي برید کوونکي د یو حکومت پلو سرتېري په جنازه کې په یو حمله کې لږ تر لږه 13 کسان وژلي دي او یو څلوېښت نور یې ژوبل کړي دي. د برید سمواري لا چا نه ده منلې.
درنو اودونکو هم دې سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدو. خپل کوربا ګولایاز د خبرونو ویاند ملیح میرزاده او تکنیکی همکار جانتن ته اجازه ورکړي. سباله او بیا هم ستاسو په خدمت کې د خوندور پروګرامونو سره حاضر یو. کچره تاسو په همدې سپو پاتې شینو د ویو ای ډیوا رادیو خبرونې به باورې خمه خام ولري او خوشاله اوسئ.